پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې خبري خپرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر د چرشنبه په ورځ افغانستان ته ځي او سور سلیب د پاکستان د نورو برخو په شان په پیښور په پښتونخوا کې خپل درې دفترونه تړلې دي. د سیمې او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. ورځې چړومبی ورشو مجید بابر ته چې د دې وخت مهم خبرونه.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی. افغانستان ویل دی چې دا هیواد هم هیله مند دی چې پاکستان به د طالبانو سره د سولې په خبرو کې رغند رول ولوبوي. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو لپاره د سره صلیب یا آی سی آر سی مشر رینالډ مشال ریډیو ته ویل دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به په یادو شو سیمو کې د دوی د ادارې دفترونه وتړلی شي. د کینیډا د انټوریو ښار په کینکسر سیمه کې یو افغان ښځې خاوند او د هغې مشر دوی ته د 15 کالو د بند سزا اورولی شوې ده. مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اعلان پر مهال وویل چې افغانستان هیله مند دی چې پاکستان به د سولې په خبرو کې رغند رول ولوبوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حنا ربانی کر به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ کابل ته لاړ شي او له ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو چارو له وزیر او د غراز له یو شمیر نورو افغان چارواکو سره به وګوري او له طالبانو سره د سولې د خبرو او پر یو شمیر نورو مهمو مسایلو با خبری وکړي. د زیاته کړه
هلمن یو چې د دوی سفر افغانستان ته د دواړو نزدې گاونډیو او دوست هیوادونو د اړیکو همکاري په چوکاټ کې یو نوې مرحله وي او هلمن یو چې په هغه مسایلو باندې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح دي د تروریزم سره مبارزه او همدارس د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ او د پاکستان اسلامي جمهوریت نقش په هغه کې خبري بحثونه ترسره شي.
د لومړی ځل دی چې میرمن کر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته سفر کوي. د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکي وروستو له هغې افغانستان ته سفر کوي چې په وروستو کې د یو لړ پیښو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د سره صلیب یا آی سی آر سی مشر رینالډ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په یادو شو سیمو کې د دوی د ادارې دفترونه او مرکزونه وتړلی شي. د ښاغلي رینالډ د وینا تر مخه دا فیصله دوی ځکه کړې ده چې د دوی د ادارې په طریقې کار د پاکستان ځینې ادارو نیوي کړې وي، خو زیاتوي چې د دفترونو او مرکزونو د تړلو فیصله د آی سی آر سی خپله ده. د زیاته کړه
Yeah, the IRC is indeed closing a number of its offices in Pakistan, three elsewhere in the country, and three here in Khyber Pakhtunkhwa, namely Hangu, Swat, and Zia.
Oh, bilkul mung pa Pakistan ki khpal zini daftaruna bandau, chi pa kidre da Khyber Pakhtunkhwa Hangu, Swat, aw Dir ki di. Aw da ba da de miyash te pa akhir ki bandi gi, yani da January da miyash pa akhir ake.
This will be effective from the end of this month, here in the January.
خاغلی رنیل ویل چې په پیښور کې به د دوی د ادارې هسپتال خپل کار جاری ساتي. د کینیډا یو عدالت د هغې افغان کورنۍ پلار میرمن او زوی مجرم وګرځول او هر یو ته یې د 15 کالو د بند سزا ورکړه چې د خپلې کورنۍ څلور غړي د عزت په نوم وجلی وو. د عدالت جج رابرټ مارنجیر د یو وحشتناک جرم وباله او د کینیډا د انټوریو د ریاست اوسیدونکی 58 کلن محمد شفی، د هغه 20 کلنه میرمنه توبه محمد یحیی او 21 کلن زوی حامد ته د 15 کالو د بند سزا واروله. د دغې کورنۍ وکیلانو ویلي چې د دغې فیصلې په وړاندې به د استثناف غوښتنه وکړي. جج وویل دغه فکر او خیال چې یو څوک دی د خپل عزت ساتلو په خاطر نور وجني په ټولنه کې هیڅ ځای نه لري. شفی په دې تورن شوی و چې د کورنۍ د نورو غړو په مرسته یې خپله پخوانۍ میرمن له دریو پیغلو لوڼو سره وجلې وه چې مړی د 2009 کال په جون کې په انټوریا کې کینګسن ته نږدې په یو نهر کې وموندل شول. هند ویل دی چې دوی به د ایران نه تیل اخیستل نه بندوي. امریکایي ښار شیکاګو کې دا خبره د هند وزیر خارجه پرناب مکرجی کړې ده. هغه زیاته کړه
یو نو ایران از ان امپورټنټ سپلایر اف
دی وای تاسو ته معلومه ده چې ایران د پټرولیم مصنوعات او خام تیلو د فراهمۍ یو مهم هیواد دی. موږ د ایران هر کال 1.5 میلیونه ټنه خام تیل اخلو او دا نور هم زیاتیږي. تیر کال دغه برآمدات د 1.5 تر 1.6 میلیونه ټنه پورې وو. ایران موږ ته کافي تیل راکوي. نور هیوادونو لکه نایجیریا، سعودي عربستان او خلیجي هیوادونو نه هم تیل اخلو، خو ایران موږ ته کافي تیل راکوي. او دا د هند لپاره ممکنه نه ده چې د ایران نه د تیلو د برآمداتو د کمولو په اړه په بیړنۍ توګه فیصله وکړي. هند په ټوله نړۍ کې د تیلو د استعمال 12 لوی هیواد دی او د خپل استعمال 12% تیل دوی د ایران نه اخلي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او جارجین ولسمشر میخایل ساکاسویلی ترمنځ ملاقات وشو. تمه څرګندېږي چې په دې ملاقات کې به دواړه ولسمشران په نړیوالو امنیتي مسلو، په جارجیا کې په جمهوري اصلاحاتو او په دغه هیواد کې په راتلونکي پارلماني انتخاباتو خبرې وکړي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکي اړیکو 40 کلیزه نمانځي. ولسمشر ساکاسویلی په امریکایي ښار شیکاګو کې د ناټو د غونډې نه وړاندې دا سفر کوي. تمه کیږي چې د روان کال د مای په میاشت کې به ناټو په دې غونډه کې جارجیا ته په پوځي اتحادیه کې په غړیتوب ورکولو هم غور کوي. اور اوسته خبر دا چې د ایران خبری رسنو پخله کړی دی چې د ایران سپریم کورټ هغه ایرانی ته چې په کانادا کې د اوسېدو قانوني اجازه لري بیا د مرګ سزا ورکړې ده. فارس خبرې ایجنسی وايي سید مالک پور چې په ایران کې د غیر اخلاقی انټرنیټ پاڼې د لرلو په جرم کې ورته د 500 سزا اورولې شوې و، خو سپریم کورټ د هغه سزا تیر کال په جون میاشت کې غلطه ګرځولې و. په دې اړه چې سپریم کورټ ولې بیا مالک پور ته د 500 سزا ورکړه زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم واوري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر هینا ربانی کر د چرشنبه په ورځ افغانستان ته ځي. د افغانستان د بارنو چارو د وزارت ویان ویدی هلمندی پاکستان به په افغانستان کې د سولي د پروسې ملاتړ وکړي.
او هیلمند یو چې د دوی سفر افغانستان ته د دواړو نږدې گاونډیو او دوست هیوادونو د اړیکو همکاري او په چوکاټ کې یو نوې مرحله وي.
سرسله بیا آی سی آر سی فیصله کړې چې په پښتونخوا کې خپل درې دفترونه اوتړي. او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین ویلی د بلوچ ملت پال مشر اکبر بختی د مرګ ذمہوار پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف ته زمنګا ونی ځخ پرونه ستونزې سرکار به هم اوره. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمنګا اړوبی راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کربا د چرشنبه په ورځ کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي دوی هیلمند دي چې پاکستان به په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ وکړي. په دغه اړه باندې د کابل نه خان محمد سیند راپور راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د سولې لپاره په کېدونکو مذاکراتو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ کابل ته راشي او په سیمه کې د سولې د روان بهیر په هکله له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانی کر د سفر په هکله خبریالانو ته وویل.
د رسمي سفر په جریان کې به دوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره خپل رسمي مذاکرات ترسره کوي او د دې په څنګ کې به د افغانستان د ولسمشر جلالتماب حمد کرزي سره هم یو تعارفي غونډه ترسره کوي. او هیله من یو چې د دوی سفر افغانستان ته د دواړو نږدې گاونډیو او دوست هیوادونو د اړیکو همکاري او په چوکاټ کې یو نوې مرحله وي. او هیلمن یو چې په هغه مسایلو باندې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح دي، د تروریزم سره مبارزه او همدارنګه د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ او د پاکستان اسلامي جمهوریت نقش په هغه کې خبرې بحثونه ترسره شي.
د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې ویل کېږي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې له کابل لسو میاشتو راهیسې روانې دي. او راپورونه دا هم وایي چې اوس مهال د دواړو لورو استازي قطر ته رسیدلي هم دي. موسازی دا هم وویل چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه په لومړیو پړاوونو کې دي او دا ضرورت احساسیږي چې د دې مذاکراتو د مخه د افغان حکومت او قطر ترمنځ یو ځل خبرې ترسره شي. موسازی وویل
د سولې د پروسې په اړه باندې تر اوسه دفتر نه دی رامنځته شوی او د دفتر د رامنځته کېدو لپاره تر ټولو مهم قدم داده چې د قطر دولت او د افغانستان دولت مستقیم مذاکرات سره ترسره کی او یو تفاهم ته ورسیږي د دفتر د رامسکیدو په اړه باندې.
کلیوی خو د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان همکاري مهمه ګڼل کیږي. لبل خو هم امریکا او هم د نړۍ ځینې هیوادونه پر پاکستان تور لګوي چې د سولې له پروسې سره ریښتینی همکاري نه کوي. د قطر مذاکرات چې واکې تر دې دمه د امریکا په لاس کې دی، د افغانستان او پاکستان برخه خستنه پکې تر اوسه په سرګن ډول نه دی اعلان شوی.
د مشالډو همکار خان محمد سیندو چې د کابل نه په افغانستان کې د روغ جوړې د عمل او د هیواد ته د پاکستان د خارجه چارو د وزیر د سفر په اړه معلومات راکول. تاسو مشالډو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د سور صلیب یا آی سی آر سی ادارې د هیواد د نور سیمو په شان د خیبر پختونخوا په هنګو، دیر او سوات کې د روانې میاشتې تر پای پورې د خپلو دریو مرکزونو د تړلو پریکړه کړې ده. په دې حقله په پېښور کې زموږ خبریال خالد خان د آی سی آر سی د مشر خاغلی رینلډ سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلې دی.
په پاکستان کې د سور صلیب یا د آی سی آر سی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د پاره مشر خاغلی رینلډ وینا تر مخه د هیواد سره سره په خیبر پختونخوا کې به هم د روان میاشتې د اخیره پورې په صوبه کې د آی سی آر سی ځینې مرکزونه وتړل شي. دی وایي دغه مرکزونو د تړلو فیصله پاکستان د دولتي ادارو لخوا د ادارې د طریقې کار په حقله د نیوکو وروستو اخیستل شوې ده. خو دا زیاته کړه چې دغه مرکزونو د تړلو پریکړه د آی سی آر سی خپل ده او دا تاسو ور کول غلط دی چې مرکزونو ختمول د پاکستان ادارو لخوا د فشار لوجه شوې دي. او بالکل مونږ په پاکستان کې خپل ځینې دفترونه بندو چې په کډری د خیبر پختونخوا، هنګو، سوات او دیر کې دي او دا به د دې میاشتې په اخر کې بندیږي، یعنی د جنوري د میاشت په اخره کې. هاغلی رینلډ وای په پېښور کې د آی سی آر سی روغتون به د پخوا پرنګ د افغانستان او پاکستان د جګړې له وجې زخمیان شو خلکو ته امداد او علاج جاری ساتي. دی وای په کال 2015 کې د زلزلې او بیا په سوات کې د بیکوره شو خلکو او د 2010 د سیلاب ځپلو مرستې هر چا ته څرګندې دي. دا دې مطلب دا نه دی چې مونږ په سیمه کې خپل خدمات بندو، ځنې وخت خو به آی سی آر سی کار کولو په طریقه هم نیوکه شوی دی، نو ځکه مونږ فیصله وکړه چې په خپل کار بیا نظر ولرو او خپل کار نور هم ښه کړو. آی سی آر سی په پاکستان او افغانستان کې د تیرو څو کالو کار کوي او زموږ د انساني خیر ښېګڼې لپاره ډېر زیات خدمات دي، لکه د 2015 کال زلزلہ، د ملکن ډویژن بیکوره خلکو د پاره او بیا په قهرجن سیلابونو کې. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د پاره د آی سی آر سی مشر وای د اورګزو او کرم ایجنسی نه د جګړې په وجه بے کوره شو سلګونو کورنۍ اوس هم د آی سی آر سی مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې به دوام لري. د اول د دریو دفترونو د تړلو باوجود هم آی سی آر سی به په سیمه کې انساني مرستې جاری ساتي او که ضرورت پیښ شو نو د دوی اداره به په سیمه کې هر وخت امداد ته تیار وي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوس د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې نظر اچو. د پاکستان مسلم لیگ قاب ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین ویلی دی د بلوچو د وجل شوی مشر نواب اکبر خان بوختی د وجل ذمہوار د دې ګوند نه بلکې پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف دی. هیر د نوی چې د هم دوی ګوند په هغه وخت کې د پرویز مشرف د حکومت تر ټولو لوی حمایتي وو. د قاب لیگ د مشر د نور خبرو پاړه خدای نور ناصر د کوټنا راپور راکړي.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ قاب ډلې مشر چودري شجاعت حسین د جکشنبه په ورځ په ورځنۍ دوره کوټه ته راورسید. تر رسیدو وروسته د کوټې په هوایی ډګر چودري شجاعت حسین له رسنیو سره په خبرو کې وویل د بلوڅو د وژل سوي مشر او د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکچی د وژنې ذمہوار د دوی ګوند نه بلکې په خپله د هغه وخت واکمن پرویز مشرف دی. د دې پښتنې په جواب کې چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي که مشرف بیرته پاکستان ته راسي په سمدستي توګه به ونیول سي، چودری شجاعت حسین یې په جواب کې وویل قانون ته دی وکتل سي، موږ دا نه وایو چې له یوه سیاسي کس سره دې هم زیاتی وسي، لاکن که قانوني قصه وي نو موږ څه نسو پکې ویلی. خو بیا هم تر ټولو لویه خبره بیا دا ده چې که دی راسي نو نیول کېږي به، که هغه راځي نه نو نیول کېږي به له کومې خوا. د خبریالانو د دې پوښتنې په جواب کې چې په تیر وخت کې ستاسو ګوند د هر امیر ملاتړ کړی، د یاد ګوند جنرال سیکرټري سید مشاهد حسین وویل د امریت نه بلکې د جمهوریت لپاره د دوی ګوند ښه رول لوبولی.
سب سے کلیدی کردار جمہوریت کو مضبوط کرنے میں پاکستان مسلم
د جمہوریت د مضبوطی لپاره نن هم تر ټولو مهم رول پاکستان مسلم لیگ لوبولی او نظام یې پر مخ بیولی. زما په فکر ټولو سیاسي ګوندونو دا خبره منلې ده.
قوتې انہوں نے یہ بات تسلیم کر دی ہے.
د یادولو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې د امنیت وضع وروسته له هغه خرابه او ځینې بلوڅو په وسلواله مبارزه لاس پورې کړ چې په 2018 میلادي کال کې د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی د هغه وخت د پوځي امیر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل سو، او په هغه وخت کې د پرویز مشرف تر ټولو لوی حمایتي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاپو چې په همدې واکمنۍ کې چودري شجاعت حسین د دریو میاشتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سرزو د پاکستان قبایلی سیمو ته. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي ک ملک کې د نورو صوبو خبره کیږي نو دوی به هم د یوې صوبې غوښتنه کوي. دوی دا هم وایي تر څو چې افغانستان کې امن او قراری نه وي راغلی د قبایلو مسلې نشي هواریدای. په دې حقله د پېښور نه د شبیر احمد جان راپور.
دا قبایلی سمو د پارلیمنت غړی وایي کچر ملک کې د نوې صوبو خبر اوچتیږي نو دوی به هم د قبایلو لپاره د بیرې صوبې غوښتنه کوي، خو ولې موجوده حالاتو کې د نوې صوبې غوښتنې سو مناسب نه دي. دا خبرې د اف ار کوهارت در ادم خیل نه د سینټ غړی عبدالرازق مشال لیډیو سره په پېښور قیوم سټیډیم کې د نېشنل رګبي چمپینشپ په موقع وکړي. د دوی وینا ده
یاره زه خو دا وایم چې دوی وخت پاکستان کې چې کومه د صوبو د خبره روانه ده د پاکستان په مفادو کې نه ده، او د دې سره به موږ په علاقیت کې او په کومونو کې په هغه کې به تقسیم شو. که تاسو ګورئ هزاره یو طرف له بل طرف نه سرای کې بیلټ بل طرف نه کم دی کنه او مختلف قسم اوازونه راوچتیږي، خو موږ دا وایو کچر فرض کړه صوبو تقسیم کیږي نو ظاهره ده د ټولو نه اول حق بیا د فاټار زمونږ انفراستراکچر زمونږ آبادی او زمونږ وسایل د یو صوبې لپاره چې کم دی کنه کافی دي.
آیا د قبایلو نوی صوبې جوړېدو یا بندوبست کېدو سره به د دغه ځای د امنیت ستونزې هوارې شي نو نوموړ زیاتوي؟
تکه پټایبل دی چې استیل لکه آرمی پرته چې آرمی امن او امان نشي راوسته نو د دینه بعد چې کوم نه کنه لکه پولیس یا نور لوکل فورسز باندې خدای شي ګراند نو زمو په خیال سره د چکم په امنیت او دغه خبره ده دا د سټل کې د مرش کې دوه سره چې کوم نه کنه دا مسله نشي حل کېده. د افغانستان حالت زمونږ لپاره چې کوم دي کنه دا یو ډیر امپورټنت دی نو کومه پر شي دا مسله نه حل شي نو زمو خیال نه رسي چې په پټا کې بده زار امن راشي.
دا قبایلو حق ګلو په حق له چې ګني په پارلیمنت کې ناس دا قبایلو نمائندگی کون کې د امنیت لپاره هیڅ کوټلې ګامونه نه دی پورته کړی نو په دې باب لباندې سېنېټر عبدالرازق صدارنګ وایي
بهر نه خو خلک یقینا دا بوي چې یاره لکه امن ولې رانه غېزه ونج دی وکه فاټا د ټولو نه لوی مسله د امن ده، او دا امن چې کوم دی کنه د دې چابي چې کوم ده د انټرنیشنل قوتونو سره ده نو دی کې ایون که پاکستان وغړی امن نشي راوسته دا شنه چې کوم دی کنه نور غدي نو که به حیثیت پارلیمنتریان زده و چې یاره زب امن نه ولم نو دا ما اول چې دا یو انټرنیشنل یو کې روان ده په افغانستان کې نو چې کومه پورې د افغانستان حالت خوشی نی نو هغه پورې چې کوم دی کنه د فاټا حالت لکه نارمل کېدو کې به ټایم لګي.
دا نوې صوبو او په قبایلي سمو کې د پرمختیايي کارونو په حقله د سیفران وفاقي وزیر او د قبایلو د اولمپکس اسوسیشن صدر انجینیر شوکت الله مشال لیڈو تا صدارنگ وائی
منگ داوی چی صوبے کچر تا جوڑی گی آئین داوی چی ارد سکے نو دا غزے دا عوامو نا دا غزے دا سیول سوسائیٹی نا دا غزے مختلف طبقو نا با پختنا کے چی آیا استاسو کم ایو خوخ دا صوبا بیلم خوخ دا آیا پا اگزیسٹنگ صوبا کے مرجر غواڑی دا پا ٹوٹل پا عوامو پا دا غبانی دے خو منگ خوب آگا شے کہو چی اس نا منگ سر تا پلیننگ خوی درے کالا سلور کالا کتاسو خیال کردی بنگا ترقیاتی کارونا دم رندی شوی پا غٹ لیول دا غی وجہ ٹولو تا معلوم دا وار اگینس ٹیرر پا قبائل آئی ڈی پیز جوڑ شوی تکلیفات دی
یاد ون ولدا چدا خبر دی په پیښور قیوم سټیډیم کې دا شلم قومي رګبي چمپینشپ په مخه مشال لیډیو توکړي دغه چمپینشپ کې په اولنی ځل د فاټا لوبډلې هم ګډون کړو ولې د پاکستان اوس لوبډلې دغه چمپینشپ په خپل نوم کړی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
انټرپرس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر روان جنگ کې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په سلګونو خلک په بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې معذوره شوي دي او اوس حکومت غواړي چې دغه معذورانو د علاج لپاره یو ځانګړی هسپتال جوړ کړي. دغه راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
انټرپرس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې روان د ترهګرۍ په جنگ کې په پاکستان کې په زرګونو خلک په بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې معذوره شوي دي او اوس حکومت غواړي چې دغو معذورانو د علاج لپاره یو ځانګړی هسپتال جوړ کړي. انټرپرس خبری ایجنس ته په پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د فیزیوتراپي د څانګې مشر ډاکټر محبوب رحمان ویلي دي چې د هسپتال جوړولو په دې پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې کار شروع کیږي. هغه وایي چې د دې پلان شروعات به د هغو خلکو د نمونو راغونډولو نه کیږي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په شو بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې معذوران شوي دي. ډاکټر محبوب رحمان زیاتوي چې د دغو ترهګرۍ ځپلو خلکو لپاره د یو ځانګړي هسپتال ضرورت ځکه دی چې دوی د مستقلې معذورۍ نه بچ کړی شي. ډاکټر محبوب د دې مقالې لیکونکي اشفاق یوسفزی ته ویلي دي چې په 13 کلنۍ وسلواله شخړه کې په زرګونو هغه خلک چې زخمیان شوي دي دا مهال مصنوعي خپو او خصوصي علاج ته اړتیا لري چې هغوی بیا د ګرځې او د کار کولو جوګشي. اجانس د ډاکټر محبوب لخلیلی کی چې په پاکستان کې د حکومتي هسپتالونو نه د راغونډې شوی شمیرې لمخه په 13 کالو کې د ترهګرۍ په پیښو کې تقریبا 15,000 خلک وژل شوي، 17,000 خلک زخمیان شوي او په دغو کې 10,000 داسې خلک دي چې دا مهال مصنوعي اعضا ته ضرورت لري. انټرپرس خبری اجانس ته په پیښور کې د لیډی ریډینګ هسپتال د هډوکو یو ماهر ډاکټر محمد حارس ویلي دي چې د دغه روانې جګړې له امله یو شمیر خزو ماشومانو او بوډاګانو لاسونه او خپې بایللی دي او اوس نشي ګرځېدی. ډاکټر هاریس اجانس ته ویلی دي چې دغو معذورانو ته اوس د ویلچیئرز، ډانګورو او د یو شمیر نورو مرستو ضرورت دی، خو چونکې دغو کې ګڼ شمیر غریبانان دي نو د داسې ډول ګران علاج خرچه نشي برداشت کولی او دې سره سره هغوی ته دا معلومات هم نشته چې داسې علاجونه په کومو حکومتي هسپتالونو او د هډوکو په ورکشاپونو کې کیږي. اجانس د شمالي وزیرستان د 22 کلن عرفان الله لخلیلی کې چې دی د معذورانو لپاره د یو ځانګړي هسپتال د دغې منصوبې د شروع کېدو په انتظار دی. عرفان الله د 13 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو راکټي کې د دواړو خپونه محرومه شوی دی. دی وایي چې د مصنوعي خپو ته سخته اړتیا لري نو هله به وکړی شي چې وګرځي او خپل د میوو دکان بیا پرانیزي. دی وایي چې د ده د زخمي کېدو نه یوه میاشت مخکې د ده د پلار هم یوه خپه په یوه پیښه کې زخمي شوې وه چې بیا ترې ډاکټرانو غوسه کړه او اوس هغه هم یوې مصنوعي خپې ته ضرورت لري. اجانس د سوات سره تعلق لرونکي د دریو بچو د یوې مور 38 کلنې شګفتې لخلي لیکي چې که دې ته هم مصنوعي خپه ولګولی شي نو هله به د کټه پاسي. شګفتې اجانس ته د ځان د زخمي کېدو په اړه ویلي دي چې دا یوه ورځ د خپل کور په غولي کې ناسته وه چې وسلوالو طالبانو د دې کور ته یو لاسي بم ورغورځولو او د دې خیخ په یې والوتوله.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په کال 1910 کې جوړ شوی د تخبای د چینو مل د خواو شا یولسو کلونو راهیسې بند پروت دی. د دې مل کارکوونکي وایي چې د مل د بندېدو له وجې د ګڼ شمېر خلکو روزګار ختم شوی دی. دا چې دا مل ولې بند کړی شو او د دې د بیا پرانستلو لپاره د حکومت او د مل د مالکانو څه ذمېوارې دي، د دې پوښتنو ځواب د اسرار العالم مومند په راپور کې اورو.
د تخبای شوګر مل یا چینو مل شاوخوا د 11 کلونو راهیسې ولاړ دی.
دا عمل د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې په 1908 کال کې جوړ شوی و. خیر الله بابو چې په دې مل کې یې 20 کاله کار کړی دی. مشال اډو ته یې ویلي د دې مل سره د زرګونو خلکو روزګار تړل شوی و. خو اوس چې دا مل ودرېدلی نو له وجې یې په سلګونو کورنۍ متاثره شوي.
بل سدا سے سبزیاں نہیں واحد یو گنے ہو تک یو فصل ہو یعنی وطن اشتبا دا مل کر دے دو ڈیر کافی گٹ دے کولا مزدور بم خوشحال ہو زمیندار بم خوشحال ہو مزدور دبا بونے سے ملا وے درے ٹول تخبیہ کم دے نو چار چا پیرا تخبے بازار ہو دکانوں نہ داخل پہ ٹول آباد ہو مزدور آباد ہو خوشحال خوشحالی ہو تخبے کے اگر ہر سے چکم لے اگر اس ددی دلا سے ختم شو
دا چے دا مل ولی بند کرے شو پھدیڑا خیر اللہ بابو وائی چے دا مل دا مالکانو او دا مزدورانو دا یونین دا مشرانو پگڑا سازش باندې دا مل بند کړی شو او د مل مالکانو د زیاتې ګټې ترلاسه کولو لپاره د مل ځمکه خرڅ کړه.
خو زیات وجوهات خو ما ته ویل چې دا یو سازش و د یونین د مزدور د یونین د مل د مالکو چې را دا کارخانه مونږ په څه وجه باندې بند کړو او دا مزدور مونږ لري په لکونو روکو ما ته ور مرمه خرڅ کړه. دا چې نور دا چې یو ځای بل ځای کې ځمکه وغه خرڅ کړي.
خو د تختبای په دې مل کې یو بل کارکونکي حمید الله بابو د خیر الله بابو خبره ردوي او وایي چې مل ځکه ولاړ دی چې زمینداران د مل پر ځای گانو ته غنی وړي
چې غنې نه ملاويږي کنه او هر کله چې غنې ملاويږي دلته د ګوړې مقابله چې کومه ده د ریټ دا مل نشي کولای. نو دغه وجه باندې مل د کله غنې برابر شو او خلکو پوره سپلای مل تکوله نو مل بچالو کی پریمیر شوګر مل بردان ته غنې نه پوره کیږي نو دا واپس چالو کی.
په تختبای کې د چترال کلی یو زمیدار محمد جمیل وای ګوړه ډېرې پیسې کوي نو ځکه هغوی د مل پر ځای خپل غنی غاڼې تھوڑی
کم ریټ چې مل مالکان یو نیم سل وتړي کنه چې هغه زمیندار غنې مل تویشي نو په هغه مل باندې دومره خرچا او د زمیندار باندې د ټریکټر د کرایي او د ټیکسونو راځي کنه چې لکه زمیندار ته په هغه یو نیم سل نه په هغه باندې 50 روپۍ خرچه راځي په من باندې تقریبا 50 روپۍ زمیندار به شپږ نیم شریم نه پاتې کیږي. نو لکه هغه او غاڼې مار چې والي د زمیندار نه نو د هغه یو نیم سل په ځای کې اکثر زمیندار په یو سل شپږ روپۍ والي لکه پاتې شری والي نو زمیندار چې د هغه غنې ویشي لکه هغه کرایم په زمیندار خپل ورته یې خپل ټیکټر یې کې ویشي
اقتصادی کارپو اکرام ہوتیوائی پکار دا چھے پاکستان حکومت دا باہر نہ دا زیات چینی راڑولو پرزے دا پاکستان دننا دا ملونو چینی استعمال کری نو دارنگ دے سربا دا ملونو مالکانو تا گٹا ورسی گی اور سربا زمینداران او مزدوران ہم خوشحالی وی
کلا دا چینی ریٹ مقرر شي چې دا به په دومره کیلو وي نو مالکان هم مجبور وي چې دا هغه نه لاندې لاندې بیا غنی اخلي ولې چې کاغه په هغه ریټ باندې په دغه ریټ باندې غنی نه لی نو بیا په هغه ریټ چینی څنګه خرڅي نو بیا چې کم کاروندا دی نو هغه ته هم نو ریټ کم ملایويږي نو چې کله کاروندا دا ګوري چې مل مالک مالک کم ریټ را کوي نو هغه بیا ګوري چې کم زیاده مالک خرید ملایويږي نو ګوره کې خرید ملایويږي ګوره ترته جي نو چې کله ګوره ترته زیات ماچ گنے ورش نو بیا مل مالک تنه ملاوی جی نو بیا مل مالک چه ہوئی خو اس پدی کی دا گورو چه دا بیلنس دے کے سنگا پکار دے چه نہ پاکستان کے چینو کمیرا شی نہ کی مت سی واشی او نہ کروندگر سے اغا دے مصیبت تور مخ ور مخ شی دے دا بیلنس تا پارا لازمی دے کہ ایک حکومت دے اغا غیر ضروری تو بند امپورٹ نہ کیا سی چے کی چینی قیمت نہ ور دی یا گنے پر پتی کی پاتی نہیں دا تون مسئلے کی وی دے یو حل دے کہ دا سلور وانا کروندگرو چې کم نمائندگان دی د مل مالکان دی کین کمشنر دی او د تجارت چې کم وزارت دی ټول په یو ځای کې نی دی یو فارمولا ورکوي چې وفاقي کابینه دا همیشه ورکوي او هغه باندې په هغه کال کې عمل
که څه هم په تختبای کې د چینو مل مالکان وای دوی مل ځکه بند کړي چې زمینداران ورته غنی کم ووړي خو خیر الله بابو چې په دې مل کې یې 20 کاله کار کړی دی وای نه یوازې هغه بلکې د دې مل بندېدو له وجې د یو شمېر خلکو د روزۍ ګټلو وسیله ختمه شوې.
سرالم موندو چې تخبای د شوګر ملز د بندېدو د سره د تړلو ستونزو په اړه راپور راکو په پښتونخوا کې لسنیمی بجی شوی دی دا مجد بابرنا دا دی وقت مهم خبر ناورو.
افغانستان ویل دی چې دوی هیله من دی چې پاکستان به د افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې رغنده رول ولوبوي. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو لپاره د سره صلیب یا آی سی آر سی مشر رینالډ مشال لیډو ته ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په یادو شویو سیمو کې د دوی د ادارې دفترونه او مرکزونه وتړلی شي. د کینیډا یو عدالت د هغې افغان کورنۍ پلار، میرمن او زوی مجرم وګرځول او هر یو ته یې د 15 کالو د بند سزا ورکړه چې د خپلې کورنۍ څلور غړي د عزت په نوم وژلي وو. د هند وزیر خارجه پرناب مکرجی ویلی دی چې دوی به د ایران نه تیل اخیستل نه بندوي. د ایران خبری رسنو پخلی کړی دی چې د ایران سپریم کورټ هغه ایرانی ته چې په کینیډا کې د اوسېدو قانوني اجازت لري بیا د مرګ سزا ورکړې ده. او د اردن پاچا عبدالله پرون د حماس ډلې سیاسي مشر خالد مشال ته په امان کې وویل چې هیواد یې د 1980 کال د پریکړې له مخه د یو خپلواکه فلسطیني ریاست چې ختیځ بیت المقدس یې دارالخلافوي د جوړېدو ملاتړ کوي.
مهم خبرونه به ورده اوس د پاکستان په مطبوعاتو نظر اچو چې دغه هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
ورسپانه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې سٹیټ بینک آف پاکستان د نوي کال لومبۍ درې میاشتنۍ معاشي جایزه رپورټ کې د ګرانۍ په شرح کې د نورې اضافي خدشه ظاهره کړې ده او ویلي دي چې نه صرف د تیلو په قیمتونو کې به اضافه کېدی شي بلکې د روپۍ په قدر کې د کموالي له وجې ګرانۍ شرح نور هم زیاتېدی شي. ورسپانه لیکي چې د سٹیټ بینک دا رپورټ په نظر کې وساتلی شي نو دا خبره څرګندېږي چې د عام ولس په مشکلاتو کې به نور هم اضافه کېږي. ورسپانه لیکي چې دې خبره کې هیڅ شک نشته چې موجوده حکومت د اولې ورځې نه په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وو. خدا هم حقیقت دی چې دې حکومت په معیشت کې بهتري راوستلو لپاره څه کوټلي ګامونه پورته نه کړل. ورسپانه لیکي چې سٹیټ بینک په خوانی راپورونو کې چې د کومو خامو نشاندهي شوی وه او هغې د حل لپاره چې کومې لارې ښودلې شوې وې حکومت ورته هیڅ توجه ورنه کړه. که موجوده حکومت خپلې پاتې موده کې دې طرف ته لږه توجه ورکړي نو هیله ده چې حالاتو کې به بهتري راشي. ورسپانه آج هم خپل اداریه کې دغه معاشي ستونزه راخسته ده خو د دې د وجوهاتو په اړه لیکي چې یو طرف ته حکومت اولس ته د اسانۍ ورکولو دعوی کوي نو بل طرف ته د هر څه زور په اولس ورچوي خو خپل خرچې نه کموي او دې سره سره ترهګرۍ او نورو بدو پیښو سرمایه کار هم له دې ځای پتللو مجبوره کړي دي. اداریه زیاتوي چې دې رستو کې د طالبانو او امریکې ترمنځ د مذاکراتو خبرې راځي او طالبانو قطر کې خپل دفتر هم خلاص کړی دی چې ورسره به سیمه کې د امن لاره هواره شي او ورسره به دلته د سرمایه کارانو حوصلې هم په ځای شي. مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د پټرولیم وفاقي وزیر ته وخت نه مخکې د پټرولیم په مصنوعاتو کې زیاتوالي کولو په اعلان نه یوازې ذخیره کوونکو ته موقع ورکړه بلکې په خپل د اعلان کولو سره د اوګرا اختیارات هم په خپل لاس کې واخیستل. اداریه لیکي چې باید د پټرولیم وفاقي وزیر نه په دې بابله پوښتنه وکړی شي ځکه چې که ذخیره کوونکو اولس لوټل شروع کړل نو د دې مطلب به دا وي چې حکومت خپل عوام له مسلې جوړوي. اداریه لیکي چې حکومت ملک کې خراب معاشي حالات ښه کولو لپاره ورځ تر ورځه هغه مصنوعات ګرانوي کوم چې د بهر نه راغوښتل کیږي او دا شان بارني سرمایه کارانو ته فایده رسولو لپاره خپل معیشت خرابوي. باید چې حکومت اولس له دوکه ورکولو دا پالیسي په فوري توګه بند کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز اژانس لیکي له تیرو دریو میاشتو راهیسې چې پاکستان کې کوم بحران د پوځ او حکومت ترمنځ راپورته شوی و اوس داسې ښکاري چې هغه مخ په ختمېدو دی. د پاکستان وزیر اعظم د سویټزرلینډ په دایوس ښار کې د یوې غونډې نه پس خبریالانو ته وویل پوځ داسې کومه اراده نه لري چې واک په خپل لاس کې واخلي ځکه چې هغوی په خپله هم د دې خبرې پلوي کوي چې په هیواد کې د استحکام وي. اژانس لیکي د پوځ او حکومت ترمنځ وروسته لاغې اوبه خړې شوې چې یو پاکستاني ول اصل امریکایي سوداګر منصور اجاز یو لیک چې د په وینا د ولسمشر زرداری لخوا د امریکا دفاع وزارت ته لیکل شوی و دفاع وزارت ته ورسولو. رویټرز وړاندې لیکي د جنوري د میاشتې په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې په مشرانو هر یو جنرال اشفاق پرویز کیانی او احمد شجاع پاشا باندې نیوکه وکړه چې دوی ولې د پاکستان په ستره محکمه کې خپل ځوابونه ثبت کړي دي. چینایي رسنیو سره د خبرو پر مهال ګیلانی ویلي وو د پوځ او د استخباراتو د مشرانو دا کړنې د آئین خلاف ګام دی. د دې په ځواب کې د پوځ مشر د وی خبر پاڼې د لارې په قهرېدلي ځواب کې وویل چې ښایي دا ډول نیوکې به د ملک لپاره ښې پایلې ونه لري. یو امریکایي چارواکي رایټرز اژانس ته ویلي اوس داسې ښکاري چې وضع آرامه شوې او کړکېچ مخ په ختمېدو دی، خو د ده په وینا دا هم باید له پامه ونه غورځول شي چې دا پاکستان دی او په دې کې هر څه ممکن دي. بل پلو نیویارک ټایمز خپله یوه مقاله دې خبرې ته ځانګړې کړې ده چې د اتوار په ورځ په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مذاکرات پیل شول. ورځپاڼه لیکي د طالبانو اکثرو پخوانیو مشرانو د دې خبر پخلی کړی او زیاتوي چې د باور د ټینګولو په موخه لومړني ملاقاتونه پیل شوي او ورکې په دې موضوع هم خبرې کیږي چې د طالبانو بندیان په څه ډول له زندانه راخلاص کړی شي. دوی دا هم ویلي چې تر اتو پورې پخواني طالب مشران له پاکستانه قطر ته په دې موخه رسېدلي چې په دغه هیواد کې د جلاوطن افغان یاغیانو لپاره یو سیاسي دفتر پرانیست. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي امریکایي چارواکي به ښایي د دې خبر تردید ونه کړي چې ګینې ملاقاتونه شوي دي او داسې ښکاري چې پاکستان هم په خاموش پاتې کېدو سره خپله رضامندي ښکاره کړې ده او افغانستان هم هغسې جدي نه دی پاتې لکه په سر کې چې ویلي وو. دوی ولې له دغو خبرو اترو لرې ساتل شوي دي؟ مولوی قیام الدین چې د طالبانو په نظام کې وزیر و نیویارک ټایمز ته ویلي تر دې مهاله یوازې د بندیانو د خلاصون په موضوع خبرې شوې دي. د سیمې لپاره د امریکایي ولسمشر ځانګړي استازي مارک ګروسمن تیرونه په کابل کې ویلي وو په اصلي معنا د سولې خبرې هغه مهال پیلېدای شي چې طالبان د ترهګرۍ نه لاس واخلي او د جنگ د ختمولو لپاره د سولې د هڅو درناوی وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس یو راپور د شام د وروسته امنیتی وزې پاړه باندې چرته چې د هیواد د واکمن بشر الاسد پر ضد باندې احتجاجي مظاهرې هم روان دي او دغه تر تشدد پیښې هم رامسته شوې دي. په دغه اړه اسرار الله مومن راپور وړاندې کوي.
عرب لیگ په شام کې د مخ په زیاتېدونکي تشدد له وجې خپل د څارنې میشن ودرولې دی او ویلی دی چې په هیواد کې د حکومت لخوا په اولس د تشدد لواجه حالات دومره کړکېچن شوي چې دوی خپل کار ته دوام نشي ورکولی. همدارا د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل ویلی هیواد یې په شام کې د عرب لیگ د څارنې میشن د پریښودو اعلان کړی.
الجرائم المرتكبه بحق الشعب السوري الشقيق يجب ان تلغى ومن هذا المنطلق
په شام کې زمونږ د مسلمانانو ورونو په ضد تشدد ودرېدل پکار دي. همدغه وجه ده چې زمونږ هیواد دا پریکړه کړې چې د شام څخه خپل سارونکي وباسي، ځکه چې د شام حکومت د عرب لیگ لخوا هغه تګلاره نه مني چې مخه یې په شام کې تشدد ودرول دي.
دغه رنګ د عرب لیگ مشر نبیل العربی په خپل یو بیان کې ویلي دي د لیگ د دوه شتو غړو سره د مشورې وروسته هغوی دا پریکړه کړې چې دوی په شام کې خپل د څارنې میشن ودروي. نوموړي په شام کې د خونړو پیښو تور د دغه هیواد په حکومت ولګوو او وی ویل هغوی دا پریکړه کړې چې د مسلې حل لپاره فوجي امکانات تیز کړي شي. عرب لیگ په شام کې خپل د څارنې میشن څو ورځې وروسته په داسې مهال ودرولې دي چې دغه هیواد په زیاتره خرونو کې خونړې پیښې تر سترګو شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په شام کې د حکومت د مخالفینو له خولې لیکي پرون د خالی په ورځو په دغه هیواد کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي چې پکې یوازې 40 کسان په هومس ښار کې وژل شوي. د دغه ښار اوسیدونکي وایي
هومس هیڅ غم مکوه، مونږ به ستا لپاره خپل ځانونه قربانوو.
خو د عرب لیگ مشر ویلی دی په شام کې د خپل څارنې میشن په اړه پریکړه به پر روانو ورځو کې کولی شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سحر په پوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
25 منټه کم 2 بجو،
تا تره
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روغتیا او درملنه
25 منټه کم 4 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نو صبح په اړه توده بحثونه روان دي، د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکو هم په دې اړه بیلابیل نظرونه لري چې آیا ځان ته صوبه دی ولري که په خیبر پښتونخوا کې دی ورګډ شي او یا هم په اوسني حالت کې دی پریښودل شي. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ د خلکو سره زموږ همکار فرهاد شینواری خبرې کړې دي. راځئ چې غوږ ورته ونیسو.
حستم خان افریدی او مونږ دا غواړو چې مونږ په خیبر پختونخوا کې زم شو ځکه چې دا مونږ د قبایلو په فائدہ کې ګڼو او دا کې قبایلو مستقبل روښانه ګڼو نو مونږ د دغه خبرې سره متفق یو چې مونږ ځان له صبح نشو برداشت کولای مونږ له پکار دی چې مونږ په تیار انفراستراکچر کې ځان ور نه باسو ځکه چې مونږ ټول صبح یې میکمه چې مونږ ډایرکټران چې مونږ فاٹا سیکریٹریٹ کی جو سمرا سچی دی دا ہر سو صبح سارا تڑلی دی نو کب صبح ہی سملے کی دا منگ نمان دا گیم راغلا نو دا منگ دیرے مسالے با حل شی
زما سید کبیر نوم دے منگ خو دا مطالبہ کو چی کم علاقے پا صبح کے زم دی آغام تے جو دا حسیت مطالبہ کئی کا صبح ہزارہ مطالبہ کی گی روانا دا او دا سرکی صبح مطالبہ کی گی او منگ دا دے خبر ہمیو چی منگ دا خپلا صبح راغ را لگشی
وزیر احمد کوک خیر د هر شي خپل وخت وی اوس دغه خبر وا خداینه چې قبایل د بیل صوبه جوړ کی یا بیل کونسل جوړ کی خو یو خبره خو حتمی ده که حالات خدای نارمل کړ او حالات خشول نو د قبایل د پر خپل صوبه ډیره ضروری ده
ملک اج اسماعیل چې حکومت پاکستان تم دا اپیل دی او سیاسي ډلو تم دا اپیل دی چې قبایل په زړه حالات باندې پرېګ دو چې څومره پکې ګوتې وه په قبایلو کې دومره و خرابېږي بس کوم چې اصلاحات پکې وشول په باندې موږ خوشحال یو صحیح خبره او صحیح اصلاحات وشول دې نور قبایل ځان یو حیثیت لري خپل مشران لري خپل ارس لري بالکل پکې نه غواړو په خیبر پختونخوا کې زم کې دل نه غواړو او داسې کڅوګي چې ما په منشور کې خبره شامل نه ده خو ته منشور دی خو د قبایلو دا منشور نه ده چې کومه خبره ته کوي قبایل ځان یو حیثیت دی
عبدالخالق منامه بس مونږ یو چې فاټا کونسل چې جوړ شي خپل مشرانی خپل اختیار ور سره وي بس دا بخي صبح لاندې او مرکز لاندې خبره یو او موږ ته فرق پکې نه محسوسېږي نو خپل هغه په کار دی کنه لکه څنګه صبح او خپل صبح پر قانون سازی کړی شي نو دا سه فاټي والا خپل قانون سازی خپل روایت مطابق چې کوم دی هغه ځان د پاره وکړي نو خبي
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو چې د نوې صبح پاړه باندې د خپل حالات سرګندونه کول او اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي
اوریدونکو مجید بابر یم او په ونی ز خبرونه ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم د 2009 کال د جون په 19 نیټه د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان پوسټ چې کلا د راه نجات په نوم پوځي عملیات شروع کړل نو په دغو سیمو کې میشت په لکونو خلک په کډه کولو مجبور شول د دغه کډوالو لپاره بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این ایچ سی آر او د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې په تعاون په ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د کډوالو کیمپونه جوړ کړی شول په هیواد دننه د بیکوره شو د سار د ادارې یا انټرنل ډیسپلیسمنت مانیټرینګ سنټر د یو راپور تر مخه د جنوبی وزیرستان نه د 2009 کال په نومبر او اکتوبر میاشتو کې څه د پاسه 400,000 خلک په کډه کولو مجبور شوي ول چې د دغې سیمې د ټولې آبادۍ نیمایي جوړیږي په ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د کډوالو په کیمپونو کې صرف 120,000 خلک ځای په ځای شوي ول خو باقي په لکونو خلک اوس هم د مرستو په انتظار د کولو اسمان لاندې ژوند تیروي همدا زموږ د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونه موضوع ده ټانک سره نږدې په رغزی نرسز قمر او محبوب زیارت سیمه کې داسې په زرګونو کورنۍ دا مهال بې یارو مددگار ژوند تیروي یو ځایي خبریال زمان محسود دغه خلکو ته ورغلی وو او د سترګو لیدلې حال یې راته په دې ټکو کې بیان کړو
جی بالکل دا د 2 جنوري 2008 کې یو پارشلی چې کوم اپریشن شوی جنوبی وزیرستان کې نو په غیر ټایم باندې الته نه چې کوم غشوی خلک به کور شوی وو اور چې کوم 2009 کې اپریشن رای نجات شروع شوی دی هغه ټایم کې چې کم خلک به کور کړی وو نو په دې کې چې کم خلک د غټ شهرونو ته تلې شو هغه توانې لارلو کنه هغه خلک غټ شهرونو ته دغه چې کم علاقې دی لکه د ګومل چې کم علاقې دا نرسز شو رغزای شو منځای شو ګرنی شو سندر شو نیو آبادی شو ترماندی شو کارکنی شو زیارت جی شو په دې کې هغه خلک پراته دي چې دوی دغه شهرونو ته نه د تګ پیسې شته ورسره چې ترانسپورټ پیسې دوی ورکي او نه هلته کور چې کرایه باندې وخت نه هغه پیسې شته ورسره نو دلته په دې علاقه کې څه تقریبا شل پنځه ویشت زره نام زیاتې کارډې پرتې دي دا په داسې حالت کې دي چې د دې رجسټریشن هم د اکثر نه دی شوی او د خوراک د څه د څه هیڅ بندوبست نه دی ورته شوی دا په د چې کوم واخنه جونګړې جوړې کړي په هغې کې پراته دي چې کوم ټینټونه یې په هغې کې پراته دي
محسود صاحب اوس خو حکومت دا وایي چې په جنوبي وزیرستان کې امن راغلی دی په خاصه توګه د محسودو علاقو کې نو دا خلک خپلو سیمو ته ولې نه ځي
جی بالکل چې کم علاقې ته لکه ټوټل وزیرستان چې کم دی هغې ته واپسي نه ده شوې چې کم علاقې ته واپسي شوې ده لکه د دې خوا چې تحصیل سروې کوي کومه علاقه ده دغه شوې ده د چغملای پورې هلته چې کوم سراروغو تحصیل دی هغه شوې سراروغو پورې ده نو دلته په دې علاقې کې چې کوم خلک پراته دي هغه د تیار ځای تحصیل سره تعلق لري د لادې تحصیل سره تعلق لري او د مکین تحصیل سره تعلق لري نو دغه علاقې اوسه پورې له واپسي نه ده شوې دا خلک ځکه دې وجه دلته پراته دي
نو زمان محسوس صاحب تاسو چې کله دغه کیمپ ته ورغی نو په دې کیمپ کې چې څومره خلک اوسیږي دې سره سره چې یخنی ده او د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره دوی سره څه نشته د دوی نور څه حال دی د خوراک یا حکومتي دغلته څه نورې مرستې شته
جی خو لکه ما اول خبره دا وکړه کنه دغه خلک چې به کوره شوي دي د دې سره پولیټیکل انتظام یا ډیسټریکټ انتظام هیڅ مدد نه دی کړی دا چې سم کوي په خپل غبه نه کوي داسې واړه واړه ماشومان ما وکتل چې هغه هلته د غر نه لرې دغه د څور ول چې کوم لرګي دي هغه دوی غه کوي کټ کوي بیا راي بیا خرڅوي داسې مې وکتل کنه چې هغه اوښان هم غه کوي بارایي او داسې مې وکتل چې هغه یو ډېره درانه مزدوري هم کوي کنه نو په ډېر بد حال کې تر اوسه پورې حکومت دې خلکو سره هېڅ غا نه دی کړی مدد نه دی کړی ته دته وګوره چې دا کم دوی وزیرستان چې کم غدي قبایل دي دا چې دوی بې کوره شول تقریبا څلوېښت زره نه زیات ماشومان هلته چې کم په تعلیم ادارې کې دوی تعلیم حاصلول او هغې دپاره تعلیم وېز بندوبست حکومت تر اوسه پورې نه دی کړی
محسود صاحب تاسو چې کله دغه کیمپ ته ورغی نو په دغه کیمپ کې د نورو نړیوالو ادارو لکه د یونیچ سی آر یا د نورو د پاکستانی یا بهرنو ملکونو چې کومې نړیوالې ادارې دي مرستندویا د هغوی څه خلک موجود وو د هغوی څه دفترونه شته
جی په دې علاقې کې تر اوسه پورې نه امدادي ادارې تللې دي او نه هلته څه دفترونه شته دی صرف چې کومو کسانو په 2009 کې رجسټریشن شوی دی هغې چېرته یو نیم زوړ ټینټ ودرولې دی کنه خو هغه هم اوس خراب شوی دی یو په 2010 کې فدا چې کوم لوکل ارګنایزیشن و کنه هغې د یونیسیار څه لږ سامان هلته وړی وو این اف آی تقسیم کړی وو اوس په دې نه وروستو هلته یو امدادي اداره هم هلته نه تللې ده نه لوکل نه غیر ملکي نه چا د دوی مدد کړې دی
محسود صاحب که د دغې ګومل ریشس چې دا کم کیمپ دا کډوالو کیمپ یادوي کده دې سحر ته وخی چې دا د ټانک نه سمره لري دی او د جنوبي وزیرستان نه سمره لري دی او په دغه سیمو کې دا واقعي یو کیمپ دی کنه دا بس اسې خلک راغلي دی او کړي د غلطه چولې دي
چې دغه چې کم هغه ګورنمنت طریقه باندې کیمپ جوړوي دا هغه حساب باندې کیمپ نه دی دغه د ټانک نه تقریبا 30-35 کیلومتر لري علاقہ دا د جنوبي وزیرستان سره د ایفر جندول سره یو ځای لګیدل او بل طرف چې کم دی جنوبي وزیرستان سره لګیدل ده او بل طرف چې کم دي دا ایفر درازین سره لګیدل ده دا بالکل د غره لاندې علاقہ ده دغه دلته کیمپ خونه دي سرکاري کیمپ خونه شو ورته ویل چې کم په سرکاري طریقې باندې دوی جوړای کنا هغه کیمپ خونه دي خو دغه خلک خپل دلته آباد شوی دي کنا خپل دوی جونګړې جوړې کړي دغه ځای آزادو دلته د ځنې کسانو سره مالونه وو او هغه ځنه دا سوق چې لکه ما خبر اول دوغه چې دوی بازار ته راتلې نو سو بازار شي کورونه په کرایه اخیستې نه شنو بس دلته چې کوم دلته دوی پړا واچول
نو دغلته کې چې کوم خلک آباد دي نو دوی سره ستاسو کومې خبرې وشوې نو د هغې خبرو تر مخه اوس دوی سره دوی څه وایي چې حکومت دوی ته سهولت ورکړي کنه دوی به واپس ځي دی د دغه دومره توی چې 25000 خلک دی نو دا به څنګه د دوی دا حالت به خکی
چی د دې خو دوی مخشه هان څو واره غته میډیا ته خبرونه ورکړي وو چې اوسم دوی بار بار وای کنه کم چې د کم علاقې سره دوی تعلق ته په غیلا کې ته تر اوسه پر پولیټیکل تنظیم یا نور چې کوم حکومتي چارواکي دی غیلا د واپسې د دوی اعلان نه دی کړی نو د دې نه دا معلومیږي چې دوی به دغه سرچ کم چې کم سرچ کال چې کومه سردي ده دا به هم دوی په دغه ځای باندې تیرایي کړه یعنی د راتلونکي ګرمۍ پر دوی د واپسې هېڅ امکان هم نشته نو دوی دغه هغه کوي که نه اپیل کوي د حکومت نه ها اپیل کوي د نور امدادي ادارو نه ها اپیل کوي چې د موږ ژوند دی بس شي که نه موږ د وژنې نه
کله دغه کیمپ ته لاړی نو تاسو څه ولیدل چې دغه هلته کې څومره ښځې دي څومره سړي دي څومره ماشومان دي
چې هلته چې کله موږ لاړو موږ دا حالت وکتل هلته چې کم دی زنانا هم زیاتې دي خاص کر ماشومان چې کم دی هغه ډېر زیات خو د دوی سره لکه چې ما وکتل د کم دی یخنین له بچ کېدو کوټونه یا سویټر کم گنجی ورته وایي یا کمبل ممبل دغه هېڅ شی هغه نه وو سره کنه دغه سه لاغړ پغړ به ګرځېدل او زکامونه پرې لګېدلې وو بیمارۍ پرې لګېدلې وې نو هغه خلکو ته ما وایي چې د دې علاج معالجې څه طریقه شته کنه دوی به ویل چې دلته موږ دم کوو ورته علاج ملاج د ډاکټر ماټر موږ پېژندل نشته
نو دغه هلته کې هېڅ ډاکټر هېڅ مرستندویه اداره او هېڅ حکومتي پاکستاني اداره نشته
نہ نہ جی بالکل نشتہ خاص کر لکال تھا خلق ویلا چکلا دے زنانا دے اولاد وال کیسے نو پدی ٹائم کے دو تڑے زیاد تکلیف ہی کنا حالتا گاڑی ہندو تا نہ ملا ویزی چ دو بازار تا غٹ غٹ شہر نہ ہسپتال تا لاٹ شین پدی جائے کہ ودا بندو بشتا نو پدی ٹائم کے دو چ منگ تڑے زیاد مسئلہ وی پدی ٹائم کے مادہ سے او قتل کنا چالتا دو اتا سان ویلا چ پدی ٹائم کے چکلا زنانا تا ڈر زیاد تکلیف ہی درد نو دوالتا یو بوٹے دے کنا اغا اٹا کے چ پلاونا ورتا وائی نو اغا او بس کی کنا پگے بن دا چ کم تے اولاد والا درد کنا اغا دو ٹکمئی
سمود مخ کی دغه کډوال چې نمونه نړیوالو یا پاکستانی مرستندوی ادارو سره نو رجسٹر شوی لپاره یو غیر دولتي ادارې د مرستو پروژه پیل کړی و په ډیر اسماعیل خان کې د دغه ادارې فدا چیریټی ارګنایزیشن یو کارکونکي بادام ګل راته په دې اړه دا تفصیل بیان کړو
هغه خو جی دا څه دی چې کوم رجسٹریشن اولی ځل چې دوی راغلي وو کنه د وزیرستان نه کړی وکړلې نو موږ د خپل طرف نه کوم رجسٹریشن وکړلو نو ډېر لږ داسې وو چې هغې نه بعد بیا بند شو که نه نو چې بند شولو بیا هم د وزیرستان کډه را روانې وې دلته ډیپلایمنت شروع که نه نو په هغې وخت کې دا خلک ته چې داسې مطلب چې امداد یا داسې څه شی ورته میلاو نه شول او ډېرې کډې داسې وې چې هغه پاتې شولې نو زه دا یم که نه چې هغه د رجسټریشن نه علاوه زمونږ سره 12000 فیملی چې کومې وې که نه هغه هم چې تلې راتلې دا رجسٹریشن نو وصولو نو هغه فلال دغه سپاتی دي
نو د دوی رجسٹریشن نه دی شوه اوس د دې حال څه دی تاسو دغه ته ورغلی یی دوی سره د یخنې د بچاو د پاره سشتا نور سشتا
خو جی غرونو کې پراته دي او یقیني خبره ده چې د دې موسم کې او دا سخت موسم دی او یخنی دا نو هلته دا صرف دغه دی چې زمونږ ورته خیمې وایو که نه او دا جمپرې کې په اوسېږي که نه نو چې داسې خاص بندوبست نشته دی چې د دوی هغه تحفظ وشي د یخنۍ نه د موسم نه نو فلحال دغسې د غرونو کې پراته دي او چې داسې بندوبست یې شوی نه دی که نه
بادامګل صاحب دا راته ووایي چې تاسو دغه اداره چې کومه ده دا ورغلې وه دغلته کې خلکو سره مرستې کړې دي نو تاسو مرستې بندې کې که نه تاسو سره بجټ نشته پیسې نشته
نو هغه جی مونږ چې تر کومه حده پورې هغه زمونږ خپل هغه مینډیټ وو هغه خو مونږ مرستې ورسره وکړلې هلته زه په خپله باندې لاړل ټیم را سره وو کینټونه مې هم پسې تقسیم کړل او این ایف آی مې هم پسې تقسیم کړل خو د هغې نه پاس که نه زمونږ دا پراجیکټ ختم شو نورې دلته این جی اوز راغللې بیا خان ته که نه نو هغې وخت کې بیا نور این جی او په دې کې انوالو شولې نو د هغې نه پاس بیا چې کوم این ایف آی وو یا ټینټونه وو یا نور د خوراک د څښاک مطلب دی چې کوم فوډ آیټم وو نو هغه داسې نه شول ورته میلاو چې څومره په کار وو هغه چې څومره خلک په تکلیف باندې دي
بادامګل صاحب دغلته کې یو این ایچ سی آر یا د چې کوم د ایف ڈی ایم اے دا د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ چې کوم اتارټي دا یا پی ڈی ایم اے دا یا نور نړیوالې ادارې دي هغوی دغلته څه کار کوي که نه
هلته څه داسې نخ کاری هغه خلق راضی هغه فریاد کوي هغه شکایت کوي چې موږ هغه دغه سه پاتې شو یو ارګنایزیشن هم راپتانه رسره کوي هغه خل غریبان خو دې نه پوهیږي چې دا ارګنایزیشن یا یونیسیار یا د این جی او څه ته وایي خو بهر حال دوی ته هغه شان ته لکه چې څومره کار بندې و یا د موسم سختي دی یا هلته چې کوم د خلکو تکلیف دی په هغې شان باندې دوی ته څه داسې امداد یعنی په صالح شکل کې ملاو شوی نه دی.
بادام ګل صاحب دا راته ووایي چې تاسو ته دا معلومات شته چې دغلته کې دوه ښځې یا یو ماشوم مړ شوی دی؟
یاره دا معلومات خو نشته دی خو زه دومره پوهېږم چې هغه کوم د دوی کنډیشن دي. ما چې کوم کار هلته کړی و دوی ما لیدلي وو کتلي وو که نه نو یخنۍ نه خو بجي ډیفینیټلی هلته مطلب دی چې څه داسې میډیکل کیمپ نشته دی ډسپنسری نشته دی یقیناً د نمونې نه او خاص کر دا شکایتونه ډېر راځي چې بادشاهان هلته ډېر سفر کېږي لګیا دي او دا د نمونې نه او دا چست انفیکشن د دغه نه ډېر زیات وي. نور داسې خیر ماته پته نشته دی چې څومره هلکان مړه شوي دي یا ښځه مړه دي. خو هغه خلک د یخنۍ د لاسه مطلب چې دلته د ډی آی خان چې کوم هسپتال ته دي دلته ډېر پیشنټ راځي خو هغه هم داسې وي چې هغه پراپر ټریټمنټ د غریبۍ د مجبورۍ په وجه باندې هغه هم نه کېږي واپس بیرته لاړ شي نو هلته د بس د خدای په هیله باندې پاتې وي.
د غیر رجسټرډ کډوالو د غستون زمې د قبایلي سیمو د آفتونو د نظم د ادارې ډایرکټر جنرل ارشد خان مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې ارشد خان صاحب داسې راپورونه دي چې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان نه کم په کډه کولو خلک مجبوره شوي وو نو ډېر په زرګونو خلک پکې د رجسټریشن نه پاتې شوي دي او اوس ټانګ سره په یوه کولو سیمه کې پراته دي. پوښتنه تاسو دا ده چې هغه خلک چې کم د رجسټریشن نه پاتې شوي دي د هغوی دپاره ستاسو د ادارې څه کارکردګي یا څه کار شته؟
ګورجی کم خلک چې راوته وو د نن نه تقریبا درې کاله مخکې نه هغه په هغه وخت کې رجستر شوي دي او لکه اوس خو مونږ د ساوت وزیرستان ته د خلکو د واپس ته بو لکه رجستریشن روان دی نو په دې سټیج باندې لکه دا نوې آی ډی پی د رجستریشن خو د هغه دینه اډو مونږ سره هیڅ پروګرام نشته ځکه چې هغه خلکو له یو ټایم ورکړی شوی وو هغه ټایم بیا یو پیر ایکسټینډ شو دوه پیر ایکسټینډ شو درې پیر ایکسټینډ شو او تقریبا 45,000 فیملی زموږ سره آلریډي رجستر دي په مسعود ایریا کې. نو په دې وجه باندې نور د لکه د ګورنمنټ په دغه کې لا اوس نوې رجستریشن څخه نشته امکان نشته.
ارشد خان صاحب دغه ستاسو خبره صحیح ده او غوی دا هوای چې یاره د زمونږ رجستریشن نه دی شوی خو خپل سیمو ته واپس نشو تللی د مونږ کورونه وران شوی دي او اوس دغه 2000 خاندانونه پراته دي. نو داسې څه را روانو ورزو کې داسې څه خبره شته چې دغه خلک چې هم د محسود د قبیلو دي او د محسود د علاقې دي د هغوی د پاره ستاسو د ادارې څه پروګرام شته؟
دا چې کوم 2000 خلک دي نو دا په چا چې ویلي لکه زه به دا ویم چې په کولاو سیمه کې 2000 خلک پراته وي نو لکه مونږ چې 15 کسان هم چېرته پراته دي هلته ګنګ رسېدلي مونږ ول مکمل هیلپ ورکړی دی. دا به هغه خلک دي چې هغه د ټانګ د پټانګ کې اوسي او د مسعود ایریا دي هلته کې نیمکوري دي یو کوري دلته کې دی یو کوري هلته کې دی. نو د قانون تحت دا هغوی رجستریشن نه دی شوي او 2000 پاتې شوي لکه ان رجستر خلک زموږ سره په ریکارډ باندې بالکل نشته.
ارشد صاحب چې نرسز راغزی محبوب زیارت کمر او شکتویه دغه سیمه دي چې 15 میله دایره ده او په دغه کې خلک غرونو کې پراته دي او دغه 1,000,000 خلک یادی خو تاسو ویل چې را داسې بنی خو بیا هم ستاسو مانیټرینګ سیستم شته د کتو وسلاره شته چې را تاسو واقعي دغه خبره پخلیو کوي؟
بالکل شته. مونږ مطلب دا چې دا خو دغه ډیره ډیره خبره ده چې 1,000,000 خلک دي یا مطلب دا 15,000 خلک یا ایون زوبین چې 15,000 خلک چې دا دي پراته او دا دي بیا ورو مددګاری دی ولې دغه نور کوي دا اسیسټنس نور کوي او جوړ ای ډی پی دي دا تاسو په ګنن پورې وګورئ د مجلس دا خو ډیره لوی خبره ده په کار ده په دې انټرنیشنل میډیا نېشنل میډیا ډیر رپورټس ورکړي نو ما دا خو بالکل د خبره نشته. مونږ باقاعده دا مونیټر کوو چې څه یې مونږ هغه څه نه اوسو.
ارشد صاحب په دغه ځای کې یو اداره ده چې فدا چیریټي ارګنایزیشن دی د هغوی یو کوارډینیټر بادام ګل دغل تکار کوي د هغه د وینا تر مخه دغل تکي دغه خلکو سره د مهال نه د خوراک سشته نه د دوی سشته او یخنه نو تاسو به وکړی شي چې دغل تکي اورسه یو دغه پختنه وکړي
هغه موږ ال تکي وسلم چې کوم خلک دی یو اکراس د بورډ 25,000 روپۍ موږ د ورکو دا اسیسټنس ورکو د دین علاوه چې کوم خلک تلین تر اوسه پورې موږ ال تکي 2,500 خلکو له کورونو کې دنه یو شلټر ځخ کړی دی او روان وخت زموږ هم د شلټر خډر لوی کمپوننت دی په ارلی ریکوري کې د شلټر د پاره زموږ د ټول نه غټ دغه چې 110,000,000 روپۍ ډالرز دا د شلټر دي که کوم نیو اسیسمنت چې راغلی دی اوس ډونرز پیسې سونور کې دا به وسته خبره خو زموږ پروګرام کې د ټول نه غټ خبره چې هغه شلټر دی
د محسود سومره خلک واپس تللی دي او هغوی ته چې سومره پیسې تاسو د ورکولو پروګرام جوړ کړی دی تاسو رښتا
هغه موږ باقاعده د محسود چې کوم خلک تللی دي هغه نه بلکې د محسود چې کوم خلک پاتې
دي د فوډیو تقریبا 41450 فیمیلیز د دې ټول پیسې د یونایټیډ بانک پرتی دي او د سمارټ کارډ زموږ شوې چې کلم دی خپل کورون ته واپس کیږي نو بانک نه به په ترو سمارټ کارډ د خپل پیسې راوپس.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوند او سرکار کستا سوهم ستوند وی نو زمونږ تر غوغوي ضرور ورسوي چې مونږه د سرکار غوغونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله مومل او ستوند مو حل.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګوري دنکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.